زنگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن شنبه ده د دیارلسو اتنیوی کال د جوزا د میاشتې یولسمه ده چې د 2019 کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ارګ وایي د طالبانو د څرګندونو په ځواب کې دوی منتظر دي یو ځواب ته. د پاکستان پوځ وایي یو عسکر په شمالي وزیرستان کې د بم په چاودنې او ډزو کې وژل شوی، او د امریکا د ورجینیا په ایالت کې د خروالۍ په ودانۍ کې یو مغازي ناراضه کارکونکي ډزې کړي دي، دولس تنه وژلې دي.
په پکتیا کې امنیتي پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت یو اوسیدونکی وایي
زمون غوښتنه دغه د امنیتي ځواکونو، امنیه قمندانۍ او نور ارګانونو څخه چې خلکو امنیت تامین کړي، خلک په امن کې اختر تیر کړي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د دفاعي او نظامی چارو په نړیواله غونډه کې په چین انتقاد کړی دی.
Competition does not mean conflict.
رقابت جګړې معنا نه ورکوي. لسیالۍ باید ویره ونه شي، باید هرکلی وکړو، ځکه ټول د نړیوالو قوانینو له مخې عمل کوي.
او د امریکا د ویرجینیا د ایالت په ویرجینیا بیچ کې یوه بریدګر دولس تنه وژلې دي. د دې او نورو رپورټونو څخه مخکې عاشق الله رحیمزوی او زیبا خادم د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت د طالبانو او افغان سیاسيونو ترمنځ په بین الافغاني مذاکراتو کې خند اچوي. خو د جمهوریت ریاست مانی وایي د افغانستان حکومت په قریب تیرو څلورو کلونو کې د سولې د تامین په برخه کې بې ساري اقدامات کړي دي. په دې لړ کې په اندونیزیا، سعودي عربستان او افغانستان کې دینی علماو کانفرنسونه، مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې په اړه هغه لوی اقدامات بولي چې د افغانستان د حکومت په ابتکار شوې دي.
د جمهوریت ریاست ځنې کاندیدان او حقوق پوهان وایي په حکومتي غونډو او سفرونو کې د امرالله صالح ګډون غیر قانوني دی او انتخاباتي کمپین ګڼل کیږي. خاغلی صالح د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غړی دی او سربیره پر دې چې سعودي ته په سفر کې د جمهور رئیس سره ملګری دی، په نورو بهرنیو سفرونو کې هم د خاغلی غنی تر څنګ لیدل کیږي.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پامپیو سره په برلین کې لیدلی او د افغانستان په شمول د نړۍ د حالاتو په باب خبرې ورسره کړي. د دغو خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي او میرمن مرکل هم نه دي ویلي چې دواړو لوري پر کومو موضوعاتو بحث کړی. جرمنی په دې وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې د کېدو د باره کې خونه زیات کړې دي او ډیپلوماټانو یې په بیلابیل اړخونو سره ملاقاتونه کړي دي.
د افغانستان د سولې د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کتنې هرکلی کړی دی او د کابل او اسلام آباد د اړیکو خو کېدلې مهم ګڼلې دي. خاغری خلیزاد په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کېدل د سیمې د پیوستون او پرمختیا د فرصتونو د عملي کېدو او د پانګې اچولو کلي ده.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوري د هم نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځوي یو عسکر په شمالي وزیرستان کې د بم په چاودنې او ډزو کې وژل شوی. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوی دي چې پوځي موټر د شمالي وزیرستان د بویا په سیمه کې د بریډ لاندې راغلی. د پاوس پلامې کې همدارنګه ویل شوی دي چې په دې تیرو څو میاشتو کې 15 پاکستانی عسکر په شمالي وزیرستان کې وژل شوی او یو دیش نور ژوبل شوی دي.
د جمعې په ورځ د قدس د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د هند په کشمیر کې زرګونو مظاهره کوونکو د پولیسو سره اخوډب کړی دی. پولیسو د خلکو د مخنیوي لپاره د وښکې بیاونکي ګاز او نورو وسایلو نه کار اخیستی دی. په مقابل کې قرجنو مظاهره چیانو پولیس په کاڼو ویشتلی دي. په کشمیر کې مسلمانان له 1989 کال نه را پدې خوا د هند حاکمیت په ضد جګړه کوي او کوشش کوي چې کشمیر مستقل شي او یا د پاکستان سره یوځای شي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن ویلي دی چې د اسلامي هیوادونو د استازو غونډې ایران ته څرګند پیغام استولای. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په سعودي عربستان کې د سیمې د بې ثباته کولو له امله په نړیواله سطحه د ایران د منځوي کېدو لپاره مجلس کړی. پاچا ملک سلمان هم په سعودي کې د وروستیو بریدونو له امله په ایران سخت اعتراضونه کړي دي. د سعودي پاچا دا بریدونه د ترګري عملیات بللې دي چې د تیلو انتقالو ته خطر پېښوي، خو ایران دغه تورونه رد کړي دي.
د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې پولیسو ویلي دي چې د ویرجینیا بیچ د خاروالۍ په ودانۍ کې د یوې مغازې ناراضه کارکوونکي 12 تنه وژلي دي. دغه خار د پولیسو مسؤل جیمز سیرویرا ویلي دي چې بریدګر د جمعې په ورځ ماسپښین 4 بجې د خاروالۍ ودانۍ ته ننوت او سمدستي له یوې مخې په خلکو ډزې شروع کړې. په برید کې شپږ تنه زخمي شوي هم دي. هغه ویلي دي چې بریدګر د عامه پلورنځي یو ناراضه کارکوونکی و، خو د هغه د نارضایتۍ په هکله یې نور څه نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پیښې په هکله معلومات غونډ کړي دي او حالات ساري.
د بوسنیا په شمال ختیځ برخه کې د ماجرینو په یو کم کې اور لګیدلې 2 تنه پکې زخمي شوې دي. پولیس وايي اور په محلي وخت نن سهار وختي د ماجرینو په یو کم کې ولګیدل چې تقریبا 1500 مهاجر پکې ډیر دي. پولیس ویلي دي چې اور خای سهوند په خلی د کومي آلې له وجې لګیدلې وي. ځینې کسانو د ودانۍ د کړکې نه ځانونه لاندې غورځولې.
د امریکا جمهور رئیس ویلي دي چې د جون د میاشتې په لسمه باندې د مکسیکو په وارداتو ګمرکي محصول زیات کړي. ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی دی چې دغه لړۍ به تر هغه وخته پورې ادامه ولري چې مکسیکو د امریکا سرحد ته د مهاجرو د راتلو مخه نیوي نیولي. ټرمپ ټویټ کړی و چې ورو ورو به دغه مالیات تر 25% پورې لوړه کړي. دغه اعلان سوداګر او پانګوال پریشانه کړي دي او د جمعې په ورځ د اسهامو په بازار کې په ونډو او د ونډو په نرخونو اغیزه کړې وه.
او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان تر اوسه 108 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. د لوبې 9 اور روان ده. د افغانستان لپاره د ټولو نه زیاتې منډې رحمت شاه وکړلې، هغه 3 منډې وکړلې. اوس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ګلبدین نایب او د کین لاس لوبغاړی نجیب الله زدران لوبه کوي. ګلبدین نایب 14 او نجیب الله زدران هم 14 منډې کړې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان حکومت وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو ګمارل بیخي بند سوي دي. د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری رپورټ راکړي.
افغانستان د نړۍ په هغه هیوادو کې شامل دی چې شاوخوا 80% وګړي یې د 10 کلو څخه ښکته عمر لري. په دغه هیواد کې روانې جګړې له امله زرګونه ماشومان خپلو کورنیو ته د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره سخت او درنو کارونو ته اړ ایستل شوي دي. په کابل کې د بلال په نوم یو ماشوم په ښوونځي کې د زده کړو تر څنګ کورنۍ لپاره د روزۍ د ګټلو په خاطر سخت کارونه کوي او وایي چې په کور کې بل څوک د ګټې نه لري.
د مکتب کې شپږم صنف کې 12 بجو نه ځم، تر 3 بجو پر 3 بجو نه کار ته ځم، تر شپږ جو پر شپږ بجې پاس کوم. ډېر کاله کو چې یو څه شي کوته ویسو، یا غوړي یا ګان پیاز نه اس کچالو شایع نسو کوټولو دا شایع نسو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو سیکرټریټ رئیس نجیب الله اخلاقی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په افغانستان کې په عمومي ډول د ماشومانو حالت یو ناخوښ حالت دی.
شما میدانید که ما به صورت کل با وضعیت
تاسو پوهیږئ چې په عمومي صورت موږ په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د یو ناخوښ حالت سره مخامخ یو. افغانستان کې د نږدې 2 میلیون کارګرو ماشومانو شتون کیدای سي راتلونکو کلونو ته یو جدي ګواښ اوسي. له 3.1 میلیون ماشومانو بهر پاتې کېدل کېدای سي که جدي ونه نیول سي د افغانستان لپاره یو اندېښمن او بیړنۍ حالت له ځان سره ولري.
نن د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کابل کې دا ورځ د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ولمانځل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې ورځې د لمانځلو څخه یې هدف د ماشومانو ستونزو ته د پاملرنې راړول او د هغو ادارو ترمنځ د همغږۍ زیاتېدل دي چې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو په برخه کې فعالیت کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو سیکرټریت رئیس نجیب الله اخلاقي وایي د تیرو کلونو پرتله د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب او په ځانګړي ډول د ماشومانو د حقوقو لاتر دپاره قوانینو رامنځته کېدلو په برخه کې ډیر کارونه شوي دي.
تلفات اطفال در منظات مسلحانه
په وسلوالو نشته کې د ماشومانو تلفات د افغان حکومت او د ماشومانو د حقونو د فعالیتونو یو تر ټولو لوی او جدي اندېښنه ده. او متاسفانه مخالف وسلوال په وسلوالو نشته کې د جګړې قاعده او اخلاق نه رعایتوي، بلکې متاسفانه چې موږ په وسلوالو نشته کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې شهیدان هم یو.
خغیلی اخلاقی دا وکړه چې سکل د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارلو شمیر صفر ته رسېدلی دی. هغه وویل د افغان حکومت وسلوال مخالفان په جګړه کې په پرله پسې ډول د ماشومانو څخه کار اخلي. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نوی قانون تصویب شوی، خو لا هم د دغه قانون د پلي کېدو په برخه کې ستونزې شته دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر سید انور سادات وایي چې د قانون د تصویب وروسته ټولې ادارې د دغه قانون پلي کېدو ته مکلفې دي.
مختلف اداره او بنسټونه په دې مکلف دي چې خپل مکلفیت او مسؤلیت د ماشومانو پر وړاندې ترسره کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې قانون د پلي کوونکي په توګه د وزارت مشرتابه په ټول قوه سره هڅه کوي چې دا قانون پلی سي او ماشومانو ته د ژوند ښه شرایط برابر کړي او هغوی له خپلو حقونو ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په عمومي ډول د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره دا وزارت د ماشومانو د روزنې، ساتنې او روغتیا په برخو کې فعالیت کوي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې د کابل سربیره په تو زونو کې هم د ماشومان ساتنې لپاره مرکزونه پرانیستي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، سږ کال په کندهار کې د نورو ولایتونو بیا ځای سو کورنیو د کوکنار کښت وکړه مخه کړې ده. خدای نظر او کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله له روزګان څخه کندهار ته ورغلی دي او کوکنار یې کرلې دي. عزیز الله پوپل په دې باره کې رپورټ لري.
تاریخو اصل رو رجان سلره مدان از ماده
د تاریخو د کروندګر خدای نظر د روزګان له نامنوی څخه د کندهار ارغنده ولسوالۍ ته راکډول شوی. نوموړی وایي چې د نامنوی له کبله د ژوند ټول امکانات له لاسه ورکړي او اوس په دهقانۍ بوختي. نوموړی سره لدی چې د تاریخو د کښت سخت مخالفه دی، خو وایي چې د مځکې د خاوند په لارښوونه یې د تاریخو کښت کړي.
خدای دې وره چې زه دغه وایم، مشهور وره قسم دې په خدای چې افغانستان دغه مردار کښت ختم. دغه مې یک تناس په جکړې دې کب د ملای دې نه مزو خدای چې پاکی کتر تو نو ته په بزګری ته پاره وایي زه دغه په کرمه کې کریم دغه خون د پاره مې نیول دي په خدای چې خونه لاره.
نوموړی په خپل ورځني ژوند کې د ګڼو اقتصادي ستونزو یادونه هم کوي. دی وایي چې د کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره له ځینو کسانو څخه قرض اخیستی او د تریاکو د حاصل تر خرڅ وروسته به یې ادا کړي.
دی مجبور مشه دا اوس قسم دې په خدای کې چې دا اوس پورونه دغه نه پورونه را باندې ښه بالا ورته جوړېږي. دا اوس دم په دم
د جګړو او نامنوی په واجه لغپلو اصلي مينو څخه کډوالي او بیا اقتصادي مجبوریتونه زیاتره د تریاکو کروندګر د دوی په لاس د یاد کښت اصلي لامل ګڼي. د نشي توکو پر ضد د مبارزې اداره هم وایي چې په کندهار کې سږ کال د تریاکو د کښت زیاتره کروندګر هغه کورنۍ بې ځایه سوي کډوال دي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه د نامنوی په واجه دی ولایته کډوال شوي دي.
کاډم یا لته پاتس ول شنج باریم په خدای پاتس ول ما مطلق بچان زندابیست.
خود کروندګرو له خوا د تریاکو کښته د ټولو اقتصادي هلو سره سره ساشکل د تریاکو به تر ټولو ټیټی کچ تر رسیدلې ده. ځینم ځکوال وایي چې ساشکل د یو کیلو تریاکو به 1500 افغانۍ تر لودلې چې د کښت مصرف هم نه پوره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده.
په داسې حال کې چې په دې تیرو ورځو کې د ګردیز په ښار او ځینو نورو سیمو کې ناامني زیاته سوې ده، په پکتیا کې امنیتي مسؤلینو د اختر دپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي منصبین د اختر لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي، د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د اختر په ورځو کې احتمالي کیدونکو ناامنیو اندېښمن کړي دي. دوی دا اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې په دې وروستیو کې په ګردیز کې د یو شمېر جنایي پیښو او بمي چاودنو تر څنګ د دې ولایت په مختلفو سیمو کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو لړۍ دوام لري.
نوم صدام د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. د امنیت په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه باید اختر کې عام خلک هم دې سره اوږه په اوږه ودرېږي او دې خپله چون دا مسؤلیت ته باید کلکه امنیت ونیسي.
نوم یې حکیم کاروان دی، د پکتیا اوسیدونکی یم. زموږ غوښتنه دغه ده له امنیتي ځواکونو، امنیې قمندانۍ او نورو ارګانونو څخه چې د امنیت په برخه کې دوی ته دنده ورسپارل شوې هغه په درست ډول سره ترسره کړي او د خلکو امنیت تامین کړي، خلک په امن کې اختر تیر کړي.
په همدې حال کې یو شمېر نور خلک بیا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې د اختر په شپه ورځو کې اوربند اعلان کړي. په داسې حال کې چې طالبانو دا غوښتنه د مخه رد کړې ده. طالبانو ویلي چې د اوربند له اعلان پرته به یې په اختر کې جنګیالي آرام وي، خو د پکتیا اوسیدونکي احمدالله په وینا د ټولو افغانانو له لورې په خوښیو سره د اختر لمانځلو لپاره د اوربند قایمېدل ډېر اړین دي.
نوم یې احمدالله دی. په دغه اختر کې هم زموږ غوښتنه د دواړو خواو څخه ده چې اوربند وکړي، تر څو هر څوک د افغانستان هر وګړی، که دولتي کسان دي که ملکي دي که هغه خوا ده که دا خوا ده، په آرامۍ سره او د ورورولۍ په فضا کې منطقو ته لاړ شي، د یو بل جوی ته لاړ شي، د خپلوانو دوستانو کره چې په دا کلونو کلونو نه دي تللي د همدې اوربند په وجه باندې هلته لاړ شي، دوی د خپلوانو ملاقات وکړي.
په ورته وخت کې د پکتیا امنیه قمندان د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې آشنا راډیو ته وویل چې د اختر مراسمو لپاره پر نور امنیتي تدابیرو سربیره پولیسو ګزمې او د تلاشۍ پوستې زیاتې کړې دي. قمندان سمنوال محمد عثمان جانبا زیاته کړه چې د شپې له لورې د موټر سایکل پر ګرځېدو بندیز لګول شوی او دغه راز په ملکي لباس کې د وسلو ګرځولو اجازه هم نه ورکوي.
پولیسونه دې په آرامه فضا کې دغه ویاړلې ورځ ولمانځي. موږ ټول امنیتي منصوبین په ټولو مهمو ستراتیژیکو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. بشپړ ډاډ شته چې امنیتي ستونزه به نه پیښیږي. موږ په ولسونو باندې غږ کوو چې له خپل نظام څخه ملاتړ وکړي.
د سګنی کوچنی اختر لمانځلو ته داسې مهال تیاری نیول کیږي چې د سولې په برخه کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د بېساري پرمختګ خبرونه ورکړل شوي. تیره اونۍ طالبانو په مسکو کې له افغان سیاسونو سره په مخامخ خبرو کې د اوربند غوښتنه رد کړه، مګر ویلي دي چې سولې ته ژمن دي، خو په دې برخه کې شته خنډونه باید له منځه یوړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري. درنو اوریدونکو، په دې تیرو ورځو کې په څو مذهبي مرکزونو او معبدونو کې له بریدونو وروسته د روژې په میاشت کې د نړۍ په ډیرو جوماتونو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي وه. د امریکا ژه خبریال فیل ډایر کینګ د واشنگټن ډی سي په سیمه کې د څو د ځینو جوماتونو وضعیت کتلی دی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
په نړۍ کې د میلیاردونو څخه زیاتو مسلمانانو لپاره د روژې میاشت د اجتماعي همغږۍ، راټولېدو، روژه نیولو او ورځنیو عباداتو ترسره کول دي، خو په عین وخت کې پر عبادت خانو د وروستیو حملو له امله دا وخت د امنیتي تدابیرو ټینګول هم بلل کیږي. تیر کال د پنسلوینیا ایالت په یوه کنیسه کې یوولس تنه په ډزو وژل شول. وروسته په مارچ میاشت کې یوه استرالیایي په کرایسټ چرچ مذهبي مرکز کې په یو جومات کې یو 50 کسان وژل. د عابد حاتم الخطیب په باور همدې پیښو وضعیت بدل کړی.
د هغه وخت چې په نیوزیلند په اسلامي مرکزونو او دلته د امریکا په جماعتونو او ټولې نړۍ کې کوم څه پېښ شوي وو، فکر کوم امنیتي تدابیر د بل هر وخت نه زیات مهم ګڼل کیږي. نو نن سبا که تاسې د جمعې لمونځ یا کوم اسلامي مرکز یا 15 وخته لمانځه ته ځئ، تاسې به د امنیتي محافظینو زیات حضور هم ووینئ.
د ورجینیا ایالت په دارالحجره جمعات کې د روژې په میاشت کې د ټولو پنځو وختونو لمانځه لپاره خاص اهمیت نیول کیږي. د جمعات امام محمد احمد وای د نږدې زرو لمونځ کوونکو مسؤلیت باید لومړیتوب ولري.
دلته هم په هیواد کې د نورو جماعتونو په څیر پاملرنه شوې. زموږ ټول هدف زیات احتیاط کول دي. موږ په همدې خاطر امنیتي محافظت زیات کړی، کومه خاص اندېښنه نه لرو. موږ د لمانځه او مذهبي عقایدو ازادي لرو.
بل خوا د روژې په میاشت کې په ورجینیا ایالت کې که څه هم د روژه ماتي په وخت کې یو شمیر رستورانتونه بند وي، خو د ډاین آفتر ډارک په نوم یو رستوران چې د یوې عیسوي میرمن لخوا جوړ شوی دی، خلکو ته زمینه برابره کړې چې ښه خواړه وخوري او تر زیات وخت پورې پاتې شي.
زه صرف غواړم دا رستوران د یو عادي کاروبار په توګه وي، ځکه فکر کوم دا یو ښه کار دی. زما په نظر دا د رخصتۍ په وخت کې د مشتریانو درناوی او خوشحالول دي.
د بس بایس په نوم یو بل رستوران کې د خوړو تر څنګ کتابونه هم کېښودل شوي دي. د دغه رستوران مالک وایي چې په دې کار سره غواړي د مشتریانو پام راواړوي.
د یو مسلمان په توګه زه د روژې په ارزښت پوهیږم چې خلک او کورنۍ په ګډه روژه ماتی کوي. دا یوازې خواړه نه دي چې څه ورته ورکوي، هغوی ته د ښه راغلاست او عزت کولو په معنا دی.
په واشنګټن او شاوخوا سیمو کې کیدای شي زیات شمېر کسان له کورنیو لرې واوسیږي، خو دغه شان رستورانتونو د دې زمینه برابره کړې چې له نورو خلکو سره یو ځای روژه ماتی وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځینې کاندیدان او حقوق پوهان وایي په حکومتي غونډو او سفرونو کې د امرالله صالح ګډون غیر قانوني او انتخاباتي کمپاین ګڼل کیږي. ښاغلی صالح د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غړی دی، او سربیره پر دې چې د سعودي په سفر کې برخه لري، په نورو بهرنیو سفرونو کې هم د ښاغلي غنی په خوا کې وي. حقوق پوهان وایي په دا شان پروګرامونو کې د صالح ګډون د انتخاباتو مشروعیت او شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. خو د جمهوری ریاست ماڼۍ وایي صالح د جمهور رئیس په شخصي لګښت د حج عمرې ته تللی دی. نور تفصیل د ازادي راډیو په رپورټ کې واوري.
امرالله صالح د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی، خو نوموړي تر اوسه په څو حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې برخه اخیستې ده. د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان په دې ډول پروګرامونو کې د ښاغلي صالح ګډون مخکې له وخته د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین هڅه ګڼي او وایي صالح باید په داشان ناستو او سفرونو کې ګډون ونه کړي. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمی وایي سعودي عربستان ته له ولسمشر غنی سره د ښاغلي صالح سفر ښیي چې د حکومت انتخاباتي ټیم سر له وسه کمپاین پیل کړی دی.
ټوله دنیا په دې باندې پوهېږي چې دې غیر قانوني ده. امرالله صالح په حکومت کې هېڅ وظیفه نه لري، خو دی حق نه لري چې خانه رئیس جمهور سره هرې خواته لاړ شي. چون دی په انتخاباتي ټکټ کې شامل ده، نو خپل رئیس سره هم که چېرته هرې خواته ځي دا یو کمپاین ده او د انتخاباتو د قانون خلاف ده.
امرالله صالح سعودي عربستان ته د ولسمشر غنی د سفر ملګری دی. که څه هم سعودي عربستان ته د ولسمشر د سفر هدف په مکه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په ناسته کې د ګډون دی، خو د هغو تصویرونو له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپاره شوي، ښاغلی صالح پکې د عمرې پر مهال د ولسمشر تر څنګ لیدل کیږي. د فیسبوک له لارې مو له ښاغلي صالح سره اړیکه ټینګه شوه، خو ده په دې اړه د نظر له څرګندونو ډډه وکړه. د ولسمشر د بیان مرستیال شاه حسین مرتضوی چې په دغه سفر کې شامل دی، آزادی راډیو ته په یو واستول شوی پیام کې ویلي چې په دغه سفر کې ځینې رسمي پلاوی شته چې د اسلامي هیوادونو سرمشریزې ته بلل شوي او د دې تر څنګ یو عمره هم کړی چې د دولت په لګښت دي. خو ځینې د ولسمشر په شخصي لګښت عمرې ته بلل شوي چې د نوموړي ځینې سلاکاران، سیاسي، جهادي او ملي شخصیتونه او عالمان پکې دي. خو یو شمیر حقوق پوهان د ښاغلي مرتضوي نظر مواجه نه ګڼي. د دوی په باور په حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې د امرالله صالح ګډون که په هر نامه وي غیر قانوني او انتخاباتي کمپاین ګڼل کیږي. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وای
اینجا یک سلسله بی عدالتی به وجود میاد.
دی وای یو لړ بی عدالتی رامنځته کیږي، ځکه مونږ اتلس کسان لرو چې یو یې ولسمشر دی. په دې صورت کې عدالت تر پوښتنې لاندې راولي، نورو ته محرومیتونه پیدا کوي او بی عدالتی احساسوي چې دا کار د انتخاباتو عدالت او شفافیت تر اغېز لاندې راولي. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه هم په دې تړاو اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که په داشان حکومتي ناستو او سفرونو کې د انتخاباتي کمپاین مسئله هم نه وي، خو خلکو ته پوښتنې پیدا کیږي. ښاغلی رشید د ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو غواړي چې مخکې له وخته له کمپاینی کارونو لاس واخلي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د پوځیانو په یوې نړیوال غونډه کې د چین په حق له توندې خبرې کړې دي. پیټریک شنهان ویلي چې د خپلو بیاناتو له امله بخښنه نه غواړي. داشنا تلویزیون رپورت سمیع الله جلازی لولی.
د چینی ولورپوری چارواکی د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شنهان د څرګندونو په ځواب کې وویل د تایوان او د چین د جنوبی سیند په اړه د امریکا اقدام د سیمې د ثبات لپاره ګټور نه دی.
هغه یعنی د امریکا دفاع وزیر د تایوان د مسایلو او د چین د جنوبی سیند په اړه غلطې او زړې نظریې وړاندې کوي. هغه څه چې موږ یې کلک مخالف یو.
ښاغلی شاو وویل چین به په هره بیه له خپلې ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړي.
که هر څوک غواړي چې تایوان له چین څخه جلا کړي، د چین پوځ به په هره بیه چې کېږي د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړي.
تر دې وړاندې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شنهان نن شنبه په سنګاپور کې د دفاعي او نظامي چارواکو په یوې نړیواله غونډه کې پر چین انتقاد وکړ. ښاغلی شنهان د ټکنالوژۍ د غلا او په سیمه کې د چین په نظامي حضور انتقاد وکړ او وی ویل واشنگتن به د هغه هیواد رفتار له پامه ونه غورځوي.
رقابت د جګړې معنا نه ورکوي. له سیالۍ باید ویره ونه شي، باید هرکلی وکړو، ځکه ټول د نړیوالو قوانینو له مخې عمل کوي.
ښاغلی شنهان ټینګار وکړ د خپل دریځ له امله بښنه نه غواړي او هیڅ هیواد باید په اندو پاسفیک کې ولکه ونه لري.
The Indo-Pacific is our priority theater.
Indo-Pacific مختارو په هغه ځای کې یو چې تعلق پر لرو. په دې سیمه کې پانګونه کوو، له تاسو سره او په دې ځای کې پانګونه کوو.
نوموړی له چین سره د امریکا د رواني تجارتي جګړې او په لانګمنو ټاپوګانو کې د هغه هیواد لخوا د پرمختللو وسلو د ځای پر ځای کولو وروسته دا څرګندونه وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې واورئ. د طالبانو مشر د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت د طالبانو او افغان سیاسيونو ترمنځ په بین الافغاني مذاکراتو کې خنډ چوي. خو د جمهوری ریاست معنی وایي چې د افغانستان حکومت په قریب 13 کلونو کې د سولې د تامین په برخه کې بې ساري اقدامات کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د امریکا د بارنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره په برلین کې لیدلی او د افغانستان په شمول د نړۍ د حالاتو په باب خبرې کړې دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خبره شوې او میرمن ملکر هم نه دي ویلي چې دواړه لوري په کومو موضوعاتو باندې غږېدلې دي. د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان او حقوق پوهان وایي چې په حکومتي غونډو او سفرونو کې د امرالله صالح ګډون غیر قانوني دی او انتخاباتي کمپین ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کتنې هرکلی کړی او د کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کیدلې مهم ګڼلې دي. د سولې ولسی کاروان د طالبانو سیمې ته په لارې دی. د سولې د ولسی حرکت کاروان د هلمند مرکز لشکرګانه د دغه ولایت د موسی کلا ولسوالۍ ته پیاده روان شوی دی. د سولې د ولسی حرکت مسؤلین وایي موسی کلا ته د دوی د تللو هدف دا دی چې د دغه ولسوالۍ د خلکو غږ واورېدل شي. د پاکستان پوځ وایي یو عسکر په شمالي وزیرستان کې د بم په چاودنې کې وژل شوی. د پوځ په اعلامیه کې راغلی دي چې په پوځي موټر د شمالي وزیرستان د بویا په سیمه کې برید شوی دی. د جمعې په ورځ د قدس د ورځې د منځنۍ په مراسمو کې د هند په کشمیر کې زرګونو مظاهره کوونکو د پولیسو سره اخو ډب کړی دی. د سعودي عربستان د بارنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن ویلي دي چې د اسلامي هیوادونو د استازو غونډې ایران ته سرګند پیغام استولی دی او د بوسنیا په شمال ختیځه برخه کې د مهاجرو په یو کمپ کې اور لګیدلی دی، دوه دېرش تنه پکې زخمي شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو دری او پښتو خپرونې دوام لري.